السلام علیکم د ازلی رادیو په دې خبری خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د طالبانو خلاف د اقدام کولو پاره د افغانستان د غشتنې د مولا منصور د احتمالي ځاینونکو او یو شمیر نور موضوعاتو پاره راپورونه او مرکې لرو. لومړی به فرشته جلال زیر درته ووایي چې په نړۍ کې مهم څه دي.
د نړۍ په مهمو خبرونو کې عصمت ساروان لومړی خبر دا دی چې د سوریې په دوو ښارونو تر توس او جبله کې نن په چاودنو کې تر سلو تنو زیات وژل شوي دي. له یمنه هم رپورټونه وایي چې په عدن ښار کې نن لږ تر لږه 40 تنه وژل شول او په استانبول کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو نړیواله غونډه روانه ده.
ډېره مننه. مخکې تر دې چې د دغو خبرونو تفصیل اوریدونکو ته وړاندې کړي، لومړی به ورنه جی صافی ته ورکړو چې د کابل له سټوډیو د افغانستان خبرونه واوروي.
افغان چارواکي وایي د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په وژل کېدو سره په افغانستان کې دا ډله تر سخت فشار لاندې ده. ټاکل شوی چې ولسمشر غني د چابهار بندر درې اړخیزه هوکړه لیک نن په تهران کې لاسلیک کړي او د افغانستان د مالیې وزیر وایي د وارسا او بروکس لغونډو لپاره یې غوښتنې په لومړنیو ناستو کې منل شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په وشل کې دو سره په افغانستان کې د ډله تر سخت فشار لاندې ده. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن خبر اعلان ته وویل چې د کورنیو چارو وزیر ټولو امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې وسله وال طالبان وځپي.
د طالبانو د مشر ملا منصور وژل کېدل د طالبانو ګروپونو ته یوه ستره ماته ده. د کورنیو چارو وزیر د دې تر څنګ چې افغان ځواکونو ته دستور ورکړی تر څو طالبان تر ډیر فشار لاندې ونیسي، افغان ځواکونو ته هدایت کړی چې په لوړو ازاراتو کې اوسي.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې تیره ورځ د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل شو. بل لورته د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی. اوباما نن په ویتنام کې د خبرو پر مهال وویل چې د منصور وژنه په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره یو مهم ګام دی.
دوی
وایي دا زموږ په ستراتیژي کې بدلون نه څرګندوي او موږ په ورځنیو عملیاتو کې چې افغان امنیتي ځواکونه یې کوي بیا ګډون نه کوو. زموږ دنده افغانستان سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته ده، نه دا چې زموږ پوځیان د هغوی لپاره وجنګیږي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې حملې انتقاد کړی او د پاکستان د حاکمیت له حق څخه یې سرغړونه بللې ده. دغه وزارت وایي امریکا تر دې حملې مخکې له اسلام آباد سره معلومات نه و شریک کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له دوه ورځنی سفر وروسته نن تهران ته سفر وکړ. ارګمانه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی به په تهران کې د چابهار بندر ترانزیتي او ترانسپورتي درې اړخیزه هوکړه لیک لاسلیک کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د ایران له ولسمشر حسن روحانی، د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او د ایران له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې وکړي. او د افغانستان د مالیه وزیر وایي د وارسا او بروکسل غونډه لپاره یې غوښتنې په لومړنیو ناستو کې منل شوې. اکلیل حکیمی نن د ولسی جرګې استمایا غونډې ته وویل چې افغان حکومت تر 2023 میلادي کال پورې د نړیوالو مرستې جلب ته هڅې پیل کړې دي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی وایي د دغه غوښتنو په بدل کې نړیواله ټولنه د افغان حکومت څخه څلور کلنې انکشافي او د فساد ضد عملی طرحې غواړي. دا د افغانستان اړوند خبر نا بهرنی خبرونه له فرشته جلال زئی څخه اوري.
په سوریه کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې د بشار الاسد رژیم د واکمنۍ په دوه عمده ښارونو تر توس او جبله کې نن په چاودنو کې تر سل تنو زیات ووژل شو. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې داعش د حملې مسؤلیت اخیستی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې د مدیترانې پر غاړه ښار تر توس کې نن درې چاودنې وشوې. په ترتوس کې د روسیې واړه سمندري تاسیسات هم شته. څلور چاودنې د سوریې په شمال کې په جبله ښار کې شوې دي. زیاتې چاودنې انتحاري حمله کوونکو کړې دي. د روسیې حکومت په سوریه کې د روان وضعیت له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دغه هېواد کې د تشدد زیاتېدل د سولې د خبرو د دوام پر اړتیا ټینګار کوي. له یمنه رپورټونه وایي چې په عدن کې نن لږترلږه 40 تنه په دوو انتحاري حملو کې ووژل شو. یمنی چارواکي وایي یوې حملې چې د موټر په وسیله وشوه هغه ځوانان په نقشه کړي وو چې په پاوڅ کې د نوم ثبتولو لپاره انتظار وو او بله د پاوڅ په یو مرکز کې شوې ده. د حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې داعش اخیستی دی. القاعده او داعش په وروستیو کې د هغو ګڼ شمېر حملو مسؤلیت منلی چې د یمن د یو حکومتي ځواکونو پر مرکزونو شوي دي. د یمن حکومتي قواوو تېر کال په جولای میاشت کې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په مرسته شیعه حوثي وسلوال له عدنه وایستل. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون نن پر حکومتونو سوداګرو د بشري مرستو لپاره پر نړیوالو ادارو او انجوګانو ژغ وکړ چې تعهد وکړي چې تر 2010 میلادي کال د بي ځای سو یو خلکو شمیر نیمایي ته راکم کړي. بان کی مون نن په استانبول کې د بشري مرستو په اړه د نړۍ د مشرانو غونډې ته وویل موږ دلته د راتلونکي د ترسیم لپاره راغونډ شوي یو. د وایزل تاسو غواړم چې د کورونیو بیا ځای سوی خلکو شمیر تر 2010 میلادي کال نیمایي ته راکم کړي، مسؤلیتونه مساویانه وویشي او د کډوالو د ستونزو لپاره اوږدمهاله حل پیدا کړي. د نړۍ د لشتلژ شپېتو هیوادونو مشران د استانبول په دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي چې په نړۍ کې د بحرانونو او طبیعي آفتونو له متاثره شویو خلکو سره د مرستو پر لارو چارو به خبري وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن غونډې ته څرګنده کړه چې پر خپل هیواد د کډوالو د بار کمیدو لپاره د نړیوالو د زیات شراکت تمه لري او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل ډېرې ژمنې کېږي خو د عملي کار لپاره پروژو ته نقدي مرستې نه رسېږي او دا باید بند شي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې داعش څخه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو پیل اعلان کړ. عبادی پرون شپه په ټلویزیوني وینا کې څرګنده کړه چې عراقي ځواکونه د داعش پر ضد جنگ کې د ستر بری شیبې ته د نږدې کېدو په حال کې دي.
لقد دقت ساعه تحرير الفلوجه.
د وایي د فلوجه د ازادۍ لپاره د شیبو شمیر پیل شوی دی. د وروستي بری ګړې رانږدې شوې ده. داعش له تیښتې پرته بل لار نه لري او موږ د بری ګټلو ته تعهد لرو. فلوجه شهر د بغداد د لویدیس په 15 کیلومتره کې پروت دی. عراقي چارواکو نن خبریالان ته وویل چې پیاده جنگ اوس د فلوجه شهر په ختیځ کې د داعش تر واک لاندې سیمې الکرمه ته رسیدلی دی.
د هم د افغانستان د ځین لوی خرونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچړ کل شوی. په کابل کې باسمان وریز په دې تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان صافي دي تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمان صافي دي تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 40. په غزنی کې په اسمان وریز وی دي تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 30. په بامیانو کې باسمان وریز وی دي اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 1. په مزار شریف کې باسمان وریز وی دي تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 21. په جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 22. په بدخشان کې به هم اسمان وریز وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 2. او په ګردیز کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 10.
له ازادي رادیو خبری خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي او د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدغه صفو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوريدي شي. د رواني خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. د امریکا ولسمشر د مولا اختر محمد منصور وشل کېدل تایید کړل.
د پاکستان لپاره په کار داده چې د هغو ترهګرو د افغانستان کې نامني جوړ پښتش په خاوره کې وشي د هغه پر وړاندې باندې د شي اقدام وکړي لکه امریکا شي اختر منصور وایي.
د منصور له وشل کېدو وروسته د افغانستان د حکومت غوښتنه وه چې د ولسمشر مرستیال ویاند وکړه. د اختر محمد منصور احتمالي ځایناستی به څوک وي؟
خپل شخصي نظر مې دا ده ملا حیبت الله ډېر احتمال شته چې په دې باندې توافق راشي.
د افغانستان ولسمشر د چابهار بندر د پراختیايي پروژې د موافقې لپاره تهران ته تللی دی. په ترکیه کې د بشري مرستو د نړیوالې غونډې په ایجنډا کې افغانستان هم شامل دی. د د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې په خپل خاوره کې د طالبانو پر ضد داسې اقدام وکړي لکه څنګه چې د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور پر ضد وکړ. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن دوشنبه ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان په خبره کې د ملا منصور وژلو یو ځل بیا هغه ادعا ثابته کړه چې طالبان په پاکستان کې اوسي او په دغه هیواد کې فعالیت کوي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغان حکومت هغه ادعاوي وس نړیوال ملاتړ راخپلوي چې ویلي دي د وسلوالو طالبانو زالې او پټنځایونه د پاکستان په خاوره کې دي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وایي چې د پاکستان په خاوره کې د ملا منصور وژل د دغو ادعاوو یو بل ښکاره ثبوت ګڼل کیږي. ښاغلی مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان په اړه په خپل سیاست له سره کتنه وکړي.
د پاکستان لپاره په کار ده چې پر خپل سیاست باندې له سره غور وکړي. د افغانستان د حکومت غوښتنې د سولې اړخیز کمیسیون له لارې تعقیب کړي تر څو افغانستان په آرام شي او هم په پاکستان کې امن راشي. د زموږ غوښتنه دا ده چې د دغو وسلوالو د هغو ترهګرو چې په افغانستان کې ناامني جوړ کړي په خاوره کې اوسي د هغه پر وړاندې باندې د شي اقدام وکړي لکه امریکا شي اختر منصور وایي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي د اسامه بن لادن له وژل کېدو او د ملا عمر له مرموز مړینې وروسته د ملا منصور په نخښه کول دریم ښکارا ثبوت دی چې طالبان په پاکستان کې پټنځایونه لري. افغان چارواکي وایي چې ملا اختر منصور د شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بې پیلوټو الوتکو په حمله کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د طالبانو د مشر ملا اختر منصور وژل کېدل تایید کړی دي او ویلي دي چې دا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو اساسي پرمختګ دی. یو شمیر لویدیځو او پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو د خپل راتلونکي مشر د ټاکلو په اړه په خپلو کې غونډه کړې او د مشرتابه لپاره د ملا عمر د زوی ملا یعقوب ملا شیرین او سراج الدین حقانی باندې غور روان دی. بلخو افغان کارپوهان وایي پاکستان چمتو نه دی چې د افغان طالبانو پر وړاندې پریکنده اقدام وکړي ځکه د دوی په باور وسلوال طالبان د پاکستان ستراتیژیکي ګټې خوندي کوي. د جمهوری ریاست پخوانی سلاکار وزیر او د چارو کتونکي شهزاده مسعود ازادي رادیو ته وویل پاکستان به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې داسې اقدام ونه کړي لکه امریکا چې د ملا منصور په وړاندې وکړ.
پاکستان خو د خپل استراتیژیک اهداف لپاره چې هغه څه غوښتنې دی لري د افغانستان او د هغې دپاره خو دا بهترینه وسیله ده د پاکستان لپاره چې دوی نه کار واخلي. نور له هغې لحاظه زه فکر نه کوم چې پاکستان داسې عملي اقدام د دوی په مقابل کې وکړي لکه څنګه چې امریکا دغه پرون یو عمل وکړ.
ښاغلی مسعود زیاتوي چې ممکن امریکا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې دې ته ورته نور اقدامات هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د امریکا په ګډون د څلور اړخیزو غونډو له ګډونوالو غوښتي چې که طالبان سولې ته نه چمتو کیږي بد پر وړاندې پوځي اقدام وشي. خو دا معلومه نه ده چې د ملا منصور وژل هم د همدغو ژمنو برخه وه او کنه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای بیا وایي طالبان باید پوه شي چې پاکستان هم ورته خوندي ځای نه دی له همدې موقع نه په استفادې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ولسمشر باراک اوباما نن دوشنبه د امریکا د بی پیلوټو الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ او ویل چې د مړینه افغانستان ته د سولې دراوستلو په هڅو کې یو مهمه پیښه ده. د فرانسې خبری اژانس تر راپور له مخې د طالبانو سرچینو هم تایید کړی چې ملا اختر محمد منصور د شنبه په ورځ د امریکا په هوایی بریدونو کې وژل شوی او د نوي مشر د ټاکلو لپاره د طالبانو شورا د خبرو په حال کې ده. په دې اړه نور جزئیات ملالې بشیر اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی. د ویلي چې دا پیښه د افغانستان د سولې په بهیر کې د یوې مهمې پیښې په معنا ده. د شنبه په ورځ د پاکستان په خاوره کې د امریکا په هوایي حمله کې د ملا منصور وژل کېدل طالبانو ته د سختې ضربې په معنا ګڼل کیږي. د افغان طالبانو شورا د یک شنبه په ورځ د امریکا په هوایي برید کې د طالبانو د وژل سوي مشر د ځایناستي ټاکلو په مقصد غونډه درلوده. دا خبره د طالبانو دوه سرچینو رویټرز خبري اجنس ته کړي. د فرانسې خبري اجنس تر راپور لمخې د طالبانو سرچینو هم تایید کړي چې مولا اختر محمد منصور د شنبه په ورځ د امریکا په هوایي بریدونو کې وژل شوی. اوباما چې د درو ورځو لپاره ویتنام ته تللی ویلي منصور د سولې په خبرو کې جدي هڅې ردولې.
دا تایید شو چې هغه مړ شوی دی او د بدی طالبانو د مشر په توګه په افغانستان کې په ځانګړې توګه د امریکایي ځواکونو په وړاندې حملې کولې.
ښاغلی اوباما د طالبانو د ډلې له نورو مشرانو غوښتنه وکړه چې جګړې ته د پای ټکی ښودلو لپاره د یوازنۍ لارې په توګه د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. پاکستان د امریکا د دغه اقدام په اړه اعتراض کړی او ویلي دي چې د بی پیلوټ الوتکې دغه حمله د پاکستان له خپلواکۍ سرغړونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر حملې مخکې ورته په دې اړه معلومات نه و ورکړل شوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته د پاکستان په خاوره کې د دغه حملې په اړه وویل:
دا زموږ په دریځ کې د تغییر څرګندونه نه کوي. موږ ورځنیو محارب عملیاتو ته نه داخلیږو چې افغان امنیتي ځواکونه کوي. زموږ دنده له افغانستان سره مرسته کول دي چې خپل هیواد وژغوري. زموږ دنده دا نه ده چې د دوی لپاره خپل پوځیان ښځې او نر په جګړه کې ښکیل کړو. Not to have our men and women in
uniform engage in that fight for them. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته د پاکستان په خاوره کې د دغه حمله په اړه وویل:
موږ د مولا منصور په اړه د دې ارادي اړوند له پاکستان او افغانستان سره وګدې خبرې کړې وي، او د دواړو هیوادونو مشرانو ته د دې هوایي حمله په اړه خبر ورکړل شوی و. زه به د پیښې د وخت په اړه نورو جزئیاتو ته نه ځم.
مولا منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې د طالبانو مشر وټاکل سو، او دا وروسته له هغه چې د طالبانو د ډلې د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تایید سو چې هغه وخت دوه کال وړاندې مړ شوی و. مولا اختر منصور د شنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان سیمې په احمدوال سیمه کې هغه وخت وژل سو چې د بی پیلوټ الوتکې څخه د ده پر موټر توغندې وشتل سول. پاکستان د امریکا د دغه اقدام په اړه اعتراض کړی او ویلي دي چې د بی پیلوټ الوتکې دغه حمله د پاکستان له خپلواکۍ سرغړونه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل اعلامیه کې زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه به د پاکستان په خاوره کې د تهدیدونو پر وړاندې بیا هم اقدامات کوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دغه هوایي برید د امریکا او پاکستان اړیکو ته زیان اړولای سي. امریکا مخکې هم په پاکستان کې دننه د بی پیلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي او د افشا شوي اسناد له مخې اسلام آباد د دغه حملو خبره له امریکا سره په پټه منلې وه، خو په ښکاره به اعتراضونه کول. خو د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دا ځل پاکستان ټینګار کوي چې له حملو وروسته د امریکا له خوا ورته حال ورکړل سو. د راپورونو له مخې په دې حمله کې تر وژل کېدو مخکې منصور له ایران د پاکستان خاورې ته ننوتلی و، خو د ایران د خبرونې ایرنا د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند حسین جابر انصاری دا خبره رد کړې چې مولا منصور تر دې حمله مخکې په ایران کې و. د ویلي چې ایران په افغانستان کې د سولې او ثبات ته هر ډول اقدام هرکلی کوي.
آیا د منصور له وشل کېدو وروسته د سولې چانس پیدا شوی او ولې طالبان سوله نه کوي؟ په دې اړه به لږ وروسته ستاسو اورېدونکو نظرونه واورو. خو اوس د منصور له وشل کېدو وروسته د طالبانو په منځ کې د چا د مشۍ چانس زیات دی؟ دا پوښتنه مې له مولوي قلم الدین څخه کړې چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د نهي عن المنکر د ادارې مشر و.
ملا اختر محمد منصور یقیني وزل شوی دا که نه؟ دا بیل خبر ده او احتمالا کوي، نو بیا خو د طالبانو په منځ کې همیشه دوی چې کوم ځایناستی تعینوي د یو شورا په چوکاټ کې هغه تعینوي. نو اوس به دوی احتمالا د کوټې او د پېښور بعضې مهم خلک یې په داخل د افغانستان کې شاید دوی وغواړي او په نتیجه کې د هغه ځایناستی تعین کړي. خو خپل شخصي نظر مې دا ده که چیرې واقع پېښوي او هغه کېږي، نو بیا ملا هیبت الله چې د ده معاون و ډېر احتمال شته چې په دې باندې توافق راشي او دای مسجد کې.
مولوی صاحب که مو توجه کړی تیر ځل چې کله دی مولا محمد عمر د مړینې خبر اعلان شو او منصور مشر وټاکل شو، د طالبانو په شورا کې اختلاف پیدا شو، څه فکر کوي چې دا ځل به هم د نوي مشر ټاکل جنجالي مسله نه وي؟
ولې نه، بالکل دواړه احتمال پکې شته. دا احتمال هم پکې شته چې دا د واده شي څوک مسیر کې د ملا رسول ډله سره یو ځای شي او د منصور ډله متحد شي ټول سره، دا احتمال شته. دا احتمال شته چې د ملا منصور په ډله کې بیا اختلاف پیدا شي او دوه ټوټې شي. دا ټول هغه احتمالات دي چې سړی
مولوی صاحب تاسو دې حیبت الله احتمال ډیر وینئ، حیبت الله ستاسو په نظر څرنګه یو شخصیت دی؟ دې منصور په اړه لږ تر لږه امریکایان وایي چې هغه ډیر سخت دریځ وو او له سولې سره یې کلک مخالفت کوو. څه فکر کوئ چې که حیبت الله د ده ځای ونیسي، څه فکر کوئ چې هغوی له سولې سره څومره لیوالتیا لري یا څومره مخالف دی؟
خپل شخصي نظر مې دا ده چې ملا حیبت الله مولوی ده، کتابونه خلاص کړي دي، څو کاله تدریس کړی ده په مدرسو کې، هوښیار سړی ده او تقریبا مسایلو ته د شریعت له لارې نه ګوري، نو غالبا چې ښه به وي د صلحې لپاره.
مولوی قلم الدین چې د په نظر کې مولوی حیبت الله د ملا منصور ځایناستی شي نو کېدای شي د سولې امکانات زیات شي. ستاسو په نظر د منصور له وژل کېدو وروسته د سولې چانس څومره دی او ولې طالبان سوله نه مني؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم.
خبری سات له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اورې خبری خبرونه ده. اوس هم تاسو ته نوبت تر کوچې د موضوع په ارتباط چې آیا د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د سولې چانس پیدا شوی دی او که نه دی، په 0902-203-1540 او یا هم 0902-825-55 له موږ سره تماس ونیسئ او یا هم د افغان بیسیم د 3 شمېرې له لارې لنډ اس ام اس یا پیغام راوستوي. لومړنی اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، توخی صاحب دی، مهرباني.
السلام علیکم فرمان صاحب، ټول مخکتا او استاذ دوا زابی رادیو کوم
سلام
علیکم کوم خپل دې نه دغه سلام نورند کوم
خور دی وره مهرباني.
ام په دې حق له کوم دا څه نظر ور کولای شو کثیر احتمالات ملا اختر محمد منصور چې په هر کړه څه ده نو بیا د سولې چانس نور هم چې خرابېږي څنګه چې ملا صاحب مرحوم او پات سولې غره ورسته مسول چانس نور چې خراب شي چې څوره طالبان او رهبران کمیږي د غوڼه رسېدي چانس ورکیږي جنګونه به نور هم چې دک څه پیدا کړي طالبان به ډېر خواشي نیسي د جنګ سنګرونه به تاوده وساتي.
ډېره مننه صحیح سو د توخی صاحب، کور دې ودان. ستاسو نظر واورېدل شو، یعنی تاسې منفي نظر درلود. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. مهربانی کوئ صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان.
ما په نظر به انشاءالله سروان صاحب دا د منصور اختر مرګ یعنی کم نقصان را نه وي، یعنی نه به په چونګو کې نه به د طالبانو پر برابر لکه چې څه شو چې طالبان ته سخت ضربه ورکړه. انشاءالله هغه دوه کار کولای شي، دا مشران ته دا کار توان ته شي، یعنی دوه کار په مخ دوی لکه د چې دی وي.
صحیح، ستاسو نظر واوریدل شو. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. سلام صاحب، مهرباني.
سلام صاحب، خبره خدا ده ملا اختر منصور ده سولی پا باره که دیر سخت دریزه و نیه خفلو چی سوله و کی ولی ما پا نظر ده، ما خود به شخصی نظر ده وست ده سولی چند زیادی گی ولی که طالبان و آغا مخور خلق چی ده دوی کوله تا چی ده دوی مشری و کی آغا خلاقه را بین سخزی انو طالبان په موبایل کې باندې هم اختلافات ډیر شي، د پټلو سره وي او نو دوی مجبور دي چې یو خوا او بل خوا ته خپل موقف هیڅ کې
صحیح سو ډیره زیاته مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. ټول اوریدونکو منندوی یو که تاسو ته چې نظر لرئ یا غواړئ چې نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړئ او موقع مو نه ترلاسه کولی شئ چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې لنډ نظر راواستوئ. ستاسو نظر به وروسته په دې خپرونه کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. اوس یو بله موضوع. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوشنبه تهران ته ورسید چې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د چابهار بندر د پراختیا پروژې موافقه لاسلیک کړي. د پتیرو شلو میاشتو کې چې محمد اشرف غنی د افغانستان ولسمشر غوره شوی دی، ایران ته د ده دوهم سفر دی. ښاغلی غنی تر دې مخکې د تیر 2015 میلادي کال د اپریل په 19 نیټه تهران ته تللی و. د چابهار بندر پر پراختیا د هند له لوري د 85 میلیون ډالره پانګونې سند د تیر کال په می میاشت کې د هند د لارو او ترانسپورت د وزیر نتین ګډکاری او د ایران د لارو او شاری پراختیا وزیر عباس اخوندی ترمنځ لاسلیک شوی و. ولسمشر غنی تهران ته له قطر څخه لاړ. د قطر په دوورځني سفر کې د دغه هیواد له امیر او صدر اعظم سره د کتنې ترڅنګ په یوه نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر په اړه موافقه نن لاسلیک شوه. ملالی بشیر د سوداګرۍ د خونی د بهرنیو اړیکو د رئیس آزرخش حافظی سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې د دې موافقې د لاسلیک په اړه معلومات ترې غوښتي دي.
نن دا تاکل شوی و چې د چابهار د همکارۍ تړون زموږ د شغل ولسمشر او د هندوستان لومړی وزیر ښاغلی موټی او په عین زمان کې ښاغلی روحانی د ایران ولسمشر ترمنځ لاسلیک شي او اوس دا خبر رسیدلې چې دا هم لاسلیک شوی او دا له دې امله زموږ مبارکي وایم ټول افغانستان خلکو ته چې دا نوې دروازې دي د دنیا په خوا د افغانستان له خوا.
حافظي صاحب، د دې موافقې عملي کار به څه وخت پیل شي؟
سال 2002 هم کې موږ اولین ګشت لپاره چابهار ته ولاړو او هلته دا حقوقي مسایل پیل شوي دي او ایرانیان دا ژمنه کړې چې افغانانو ته ځکه په ډېر آسان شرایط ور په برخه کې غواړي کړي ته د 9 نوي کال پورې هم موږ ته ځکه راکوي په ډېر ارزانه بیا په ډېر ښه شرایط سره او تاسات بندرې دي چې د دې وکیانو د لوري چې مخکې د لوی بیړۍ هلته لنګر واچوي اوس دوی پر هغه باندې د هغه هندوستان د 1500 ملیون ډالر ډېر مرسته کړې وو. په هغه کې دوی لایبرري او په اعتماد کې د کلاتونو جوړول کار پیل کړی دي. زر تر زره دا پیل کېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر څومره ګټور کېدای شي؟
چابهار بندر خصوصا د هندوستان، افغانستان او د ایران لپاره عمدتاً یو سیاسي بندر دی. دلته دا غنګونی او ډیر رش نسته لکه چې په بندر عباس کې دی، لکه چې په کراچي کې شتون لري. دلته دا نسته او دا خصوصا زموږ لپاره دی. کله خاطر دلته بیره نه تنکیږي، ډیر زر خپل تخلیه او برګری کوي درته نتیج خپل خواته. په دا خاطر ډیر مهم دی. دوهم دا چې هندوستانیان غوښتل د پخوا څخه چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سره چې هغوی هم مهد په خشپه وچلي سوداګري وکړي، اما دا ممکن نه و ځکه چې پاکستان لار نه ورته ورکوله. اوس مهال دوی د دغه لارې څخه خپل ټکنالوژي او خپل صادرات د افغانستان له لارې کوي او په عین زمان کې دوی ژمنه کړې وه چې د افغانستان د اوسپنې کان د حاجیګه څخه یو بلاک ترلاسه کړي او په کال کې 14 میلیون ټن دا کنسنتری اوسپنه خپل صنایع ته ویشي او دا بندر لاري ډیر شیان تک او راته کی د افغانستان د جیو اکونومیک اهمیت په خاطر او د افغانستان د عمومي اقتصاد په ګټه دی. دا د افغانستان هغه عمومي ارزښت د اقتصاد په منطقه او نړۍ کې دا پورته کوي. په دې خاطر دا
ډېر زیاته مننه حافظي صاحب. وروستۍ پوښتنه مې دغه ده چې د افغانستان لپاره به آیا دغه بندر د پاکستان د کراچۍ او ګوادر د بندرونو بدیل سي او که څنګه؟
زموږ ترجیح خو دغه دی چې ټول هیوادونو سره د اکانومیک انټیګریشن پر بنسټ یا اقتصادي همګرایي پر اساس ښه اړیکې او مناسبات ولرو. پاکستان هم زموږ ګاونډی دی. شرقي افغانستان ته او جنوبي افغانستان ته پاکستان نږدې دی، او په تیره بیا دا د وچې لاره کوم چې د سسخه واګې څخه تیریږي، دا واګه لاره ډېره نږدې ده.
شغله آزرخش آفیزیو چې له مرکې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو 4:30 شوې. اوس هم فرشته جلالزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن تهران ته ولاړ. شغله غنی به هلته له هند او ایران سره د چابار بندر موافقه لاسلیک کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړ. اوباما نن په ویتنام کې د خبرو پر مهال وویل چې د منصور وژل کېدل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو مهم ګام دی. په استانبول کې نن د ملګرو ملتونو د سازمان په بلنه د بشري حقوقو نړیواله سرمشریزه پیل شوې چې یو ورځ بل به هم دوام وکړي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لښتلژ شپېتو هیوادونو مشران په نړیوالو بحرانونو او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بی ځایه سویو خلکو پر ستونزو خبرې وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش څخه د فلوجه شهر د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو پیل اعلان کړ، او وی ویل چې ځواکونه یې بری ته نږدې دي. د سوریې په دوو شهرونو کې نن په چاودنو او انتحاري حملو کې تر 100 تنو زیات ووژل شول، او له یمن رپورټونه وایي چې دغه هیواد په عدن شهر کې په دوو انتحاري حملو کې نن تر 40 تنو زیات ووژل شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سامبو کورش ملي ټیم د آسیا د اتلولۍ په سیالۍ کې د ګډون په هدف نن ترکمنستان ته ځي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې 13 لوبغاړي، 2 روزونکي او یو پلاوی ګډون کوي. نوموړي وویل زموږ د لوبغاړو ګډون په بهرنۍ سیالۍ کې د مډالونو ګټل او د ورزش د بیلانس ساتل دي. د آسیا د اتلولۍ سیالۍ هر کال د آسیایي هیوادونو په ګډون سره ترسره کیږي. دغه سیالۍ د مې په 25مه پیلېږي او 3 ورځې دوام کوي. د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم د پاکستان د ایچ بی ایل یا حبیب بانک له ټیم سره سبا سه شنبه خپل دوهمه 4 ورځنۍ سیالۍ پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د پراختیایي او حبیب بانک ټیمونو ترمنځ لومړنۍ 4 ورځنۍ سیالۍ مساوي پای ته ورسیده.
سبا د افغانستان د کرکټ پراختیایي او د پاکستان د حبیب بانک لوبې ترمنځ دوه 4 ورځنۍ لوبې د کابل الکوزي په لوبغالي کې پیلېږي، او دغه لوبې لپاره هم
د ښاغلي هوداک په خبره تماته د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم د پاکستان د ایچ بی ایل له ټیم سره 4 ورځنۍ او 2 4 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ 6 ورځې دوام کوي. او د کابل ښار د فوټبال د غور لیگ او د فوټبال د الف ډلې ټیم ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل چې 13 ټیمونه د کابل د فوټبال د غور لیگ په سیالۍ کې او 14 نور ټیمونه د فوټبال د الف ډلې په سیالۍ کې له کابل ښار څخه ګډون کوي چې د جوزا له لومړۍ نیټې څخه پیل شوي، او هر ورځ د دوو ټیمونو ترمنځ 2 سیالۍ ترسره کیږي. د ښاغلي قیومی د معلوماتو له مخې د کابل د فوټبال د غور لیگ سیالۍ شپږ میاشتې د تګ راتک، او د کابل د فوټبال د الف ټیم سیالیو سبان د 3 میاشتې دوام وکړ. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبری خبرونه اوریده دي. خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو مخې تر دې چې راپورونه در وورو د نننۍ موضوع په اړه څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسواتل شمیرې لاره را رسیدلې دي. عبدالرازق لزابل لیکلو وایي زما په نظر د اختر محمد منصور مړینه به افغان حکومت لپاره لا سرګردانی زیاته کړي. نادیا میوند لزابل لیکلو وایي زما په فکر د منصور له مرګ وروسته به د دوی ډله په څو برخو ویشل شي، ځکه چې مخکې هم ملا رسول جلا شوی وو او اوس به یوازې منصور نه وي، بلکې مخالفت به د یعقوب او هیبت الله او همدارس حقانی ترمنځ وی، او د دوی درو ترمنځ د رهبری په سر سیالی احتمال شته. سردار ولی سیرت ناوی ولسوالی د هلمند څخه لیکلی وی، فکر نکوم د اختر محمد منصور په وژل کېدو سره د طالبان سره یو شي، خپل د اختر محمد منصور په پلویانو کې اختلاف پیدا کیږي. دا او هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتسو اتل شمیرې له لارې مو راستولي و. د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو ځکه ونه لوستل چې ډیر سره ورته ول. اوس هم راپورونه د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر هغو چې ولسي جرګه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تصویب نه کړي، د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو قانوني لارې به بندې وي. د جمهوري ریاست یو ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د ولسمشر تقنیني فرمان میاشت وړاندې جرګې ته استول شوی، خو لا یې هم برخلیک نه دی څرګند. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
جمهوری ریاست وی دوی له خپل اړخه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره لازم ګامونه پورته کړي، خو د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د فرمان نه تصویبېدو دا پروسه ټکنۍ کړې ده. د جمهور رئیس یو ویاند واخان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته ژمن دی او لازمه ده چې ولسی جرګه هم ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان تصویب کړي.
دا د یوه میاشت کې دي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو فرمان په ولسی جرګه کې دی. تر څو پورې شي فرمان د ولسی جرګې لخوا څخه تایید نشي، په قانوني لحاظ باندې د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره هیڅ ډول لار نشي پرانستل کېدلای.
شاوخوا یو میاشت وړاندې ولسی جرګې ته د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف د جمهور رئیس دویم تقنیني فرمان د پارلماني چارو وزارت له لوري واستول شو، چې هغه د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلي و چې تر 15 ورځو به دغه فرمان تصویب او یا رد کړي. ولسی جرګې تر دې وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو او د انتخاباتو د غوراوي د کمیټې د کار په اړه هم د جمهور رئیس لومړی تقنینی فرمان په اکثریت رایو رد کړی و. که څه هم پر انتخاباتو د څار بنسټونه تاکید کوي چې انتخاباتي اصلاحات باید له ځنډ پرته پیل شي، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د دې امکان ډېر دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د جمهور رئیس دویم فرمان هم رد شي. د ولسی جرګې غړی نذیر احمد زای
په دې مورد کې زیرک کمیسیونونو ته دغه فرمان رسېدلی ده چې ما په څومره دغه خبرې ما اکثریت کمیسیونو دا رد کړی ده، او موږ رئیس جمهور سره د طرحې په مورد کې هغه موافقه کړې وه چې طرحه د تعدیل راشي نو هغه قانونمند راځي په هغې کې موږ تغیرات راولو. دا قانون اساسي سره په ټکر کې ده او بیا راځي.
دا چې له یوې خوا ارګ مڼۍ د ولسی جرګې له لوري د جمهور رئیس د تقنیني فرمان له تصویب پرته انتخاباتي اصلاحات ممکن نه ګڼي، او له بل پلوه ولسی جرګه د فرمان د بیا احتمالي ردیدو خبره کوي، د انتخاباتو برخلیک به څنګه شي او بالاخره قانوني حل لاره څه ده؟ همدغه پوښتنه مې د افغانستان د ډیموکراټو حقوق پوهانو د ټولنې لمشر کبیر رنجبر څخه وکړه.
یوازنی قانوني لارې هم ده چې همدا اوس همدا سبا همدغه په طرحه د قانون کې ولېږي، نو جمهوري ریاست دغه واک پیدا کوي ته ولسی جرګه په دې کې تعدیلات او تغییرات راوړي. پردول خو په صورت کې سره ده ولی، او که تعدیلات او تغییرات راوړي نو په هغه حالت کې جمهور رئیس کولای شي چې بیا وي.
لدی ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ یا آیوا بیا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه روان نامعلوم وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي دي. د دغه بنسټ مشر جانداد سپینغر وایي د دوی له مکرر تاکید سره سره حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو موضوع جدي نه ده نیولې، او رس تر بلې په سمه توګه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته فرصت له لاسه وځي. افغان حکومت د روان لمریز کال د تلې څلېرویشتمه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته ټاکلې، خو د سپینغر په ګډون د انتخاباتو نور څارونکي وایي که د حکومت اراده همداسې وي فکر نه کوي چې انتخابات دې په خپل وخت ترسره شي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د وارساو بروکسل غونډو لپاره غوښتنې په لبړنیو ناستو کې منل شوې دي. د مالی وزیر د نن دوشنبه د ولسی جرګې استماعي غونډې ته وویل چې افغان حکومت تر 2024 میلادي کال پورې د نړیوالو مرستو د خپلولو لپاره هله مندې او ورته ش پلان جوړ کړی دی. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
افغان حکومت غواړي چې د تحول په لسیزه کې په دوامدار ډول تر 2024 میلادي کال پورې د نړیوالې ټولنې مرستې ترلاسه کړي. د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حکیمی وایي چې د دې مرستو ترلاسه کېدو لپاره د افغانستان په اړه د وارساو بروکسل نړیوالو غونډو ته چمتووالی بشپړ کړی او دا پلان د نړیوالو لخوا هم منل شوی دی. ښاغلی حکیمی د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې استماعي غونډې ته وویل چې افغان حکومت به د وارساو بروکسل په غونډه کې تر 2024 کال پورې د داسې مرستو غوښتنه وکړي چې د پخوانیو بهرنیو مرستو په اندازه وي او د افغانستان د بودیجې لخوا مصرف شي.
هغه ژمنې چې زموږ د نړیوالو دوستانو لخوا لږ تر لږه د 2024 کال پورې کیږي د هغې ټول اسناد وروستي شوي دي او زموږ انتظار دا دی چې تر 2024 کال پورې خپل تولیدات لوړ کړو او د ځواکونو لګښتونه د خپلو امکاناتو بودیجې څخه تامین کړو.
دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي حکیمي د دغو غونډو د ښه تنظیم په خاطر واشنګټن، فرانکفورت، بروکسل او جکارتا ته سفرونه کړي دي. د مالیې وزیر اکلیل حکیمي وایي چې د دغو غوښتنو په بدل کې نړیواله ټولنه د افغان حکومت څخه څلور کلنې انکشافي او د فساد ضد عملي طرحې غواړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو لخوا د ورسا غونډه په راتلونکي جولای میاشت کې او د بروکسل غونډه په راتلونکي اکتوبر میاشت کې جوړه شي. له دې وړاندې د سام په نوم د مرستندویه هیوادونو غونډه د حمل په میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه او افغان حکومت د ملي بودیجې له لارې د 50% مرستو د لګښت ژمنه ترلاسه کړه. په همدې حال کې د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي وایي چې که افغان حکومت په خپلو ژمنو عمل وکړي له افغانستان سره کېدونکې مرستې به ګټورې تمام شي.
بدبختانه موږ تر اوسه پورې یو مثبت داسې بدلون چې زموږ قناعت حاصل کړي د حکومت له لورې نه دی لیدلی. بودیجوي واحدونو او نړیوالو مرستو ته وار د مخه شرطونه او د فساد ضد طرحه ګټوره ده، هغې چې زموږ هیواد یې بدنام کړی دی.
افغان حکومت وایي چې په یادو غونډو کې د مرستندویه هیوادونو مشران او د بهرنیو چارو وزیران به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ، بیا رغونې او د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې نوې ژمنې وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله وحیدیار وایي چې دا ممکن د افغانستان لپاره وروستی چانس وي چې د بهرنیو مرستو د لګښت شفافیت او اهمیت ثابت کړي. ښاغلي وحیدیار ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې افغانستان سره مرسته شوي ډېرې پیسې شخصي جیبونو ته تللې او له همدې امله اوس د نړیوالو باور ترلاسه کول تر پخوا سخت شوی دی.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د افغانستان طبیعت اوبه، خاوره، ونې، بوټي، میوې، مرغان، ځنګلونه او نور د ژوند د مثبت تنوع علتونه دي او حکومت او خلکو ته پکار ده چې د ژوند دغه شتمني زیانمنه نه کړي. د کرنې او مالدارۍ د وزارت چارواکو د خبرې نن دوشنبه د ژوند د تنوع د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وکړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له خلکو او دولتي ارګانونو وغوښتل چې د ځان په ګټه دي په طبیعت کې داسې مداخله نه کوي چې انساني، حیواني او نباتي ژوند زیانمن شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې له تیرو شاوخوا سلویښتو کلونو راهیسې د هیواد طبیعت د جګړو، د ځینو کسانو د خپل سریو او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله زیان لیدلی او که ساتلو ته تدابیر ونه نیول شي د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او داسې نورو ژوند به له لویو خطرونو سره مخ کړي. د کرنې او مالدارۍ د وزارت چارواکو دا خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ژوند د تنوع د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د دې وزارت مرستیال عبدالقدیر جواد له خلکو وغوښتل چې د هیواد د طبیعت په ساتلو کې چې له ژوند سره مستقیمه اړیکه لري له حکومت سره مرسته وکړي.
په هیواد کې تیرې څلوېښت کلنې پیښې نه یوازې د انسانانو د مهاجرتونو سبب شوې، بلکې د نورو ژوندیو موجوداتو ژوند یې هم له خطر سره مخ کړ. د ځنګلونو پرې کول او داسې نور هغه موارد دي چې د هیواد په ډېرو سیمو کې یې پر ژوند ناوړه اثر کړی دی. له هیوادوالو هیله ده د طبیعت په خوندي ساتلو کې فعاله برخه واخلي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال دا هم وویل چې د طبیعت د ساتلو نړیوالې ټولنې افغانستان د ښکلو طبیعت لرونکو هیوادونو په لیست کې شمیرلې ده. د وویل د کرنې وزارت په هیواد کې شاوخوا 4000 ډوله بومي نباتات، 1500 ډوله الوتکې، 150 ډوله تیلرونکي څاروي، 720 ډوله ماهیان، 112 ډوله خزندې، 8 ډوله په اوبو او وچه کې ژوندي پاتې کیدونکي ژوې او داسې نور ثبت کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلینو وویل د ځان په ګټه د طبیعت بدلول نه یوازې دا چې د طبیعت اصلیت زیانمنوي، بلکې انساني ژوند ترې هم خوندي پاتې کېدای نه شي. د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وویل
د حیات تنوع او د انسان اړتیاوې سره نغښتي دي. په سیندونو کې د کثافاتو غورځول، د آفت د مخنیوي لپاره د کیمیاوي سرو زیات کارول، د ونو او ځنګلونو پرې کول، د ښارونو د پراختیا لپاره شنې ساحې له منځه وړل، د وحشي حیواناتو ښکار او قاچاق او داسې نور هغه اعمال دي چې طبیعت او انسان ته زیان رسوي.
چارواکو وویل افغانستان له کابو 15 کلونو راهیسې د ژوند د خوندیتوب لپاره د طبیعي منابعو د نړیوالې ټولنې غړی دی او هر کال یاد ټولنې ته د خپلو فعالیتونو راپور ورکوي. دوی دا هم وویل چې د طبیعت د خوندیتوب لپاره د حکومت اړوندو ارګانونو له 2012 کال راهیسې هڅې تیزې کړې او ښې نتیجې ترې اخیستې دي. د کرنې وزارت مرستیال وویل په مرکز او ولایتونو کې د شنو ساحو پلانونه ترتیب شوي او تصمیم نیول شوی چې هر کال د هیواد په مختلفو سیمو کې تر 3 میلیونو پورې نیالګي کینوي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق حکومت له اسلامي دولت ډلې د سیمو د بیرته نیولو د هڅو په لړ کې د فلوجي ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. دغه ښار له 2014 میلادي کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کنټرول کې دی. عراقي چارواکي وایي د دغه ښار بیرته نیول به له دې سره مرسته وکوي چې په انبار ولایت کې ژوند بیرته عادي بڼه غوره کړي. د امریکا په مشه ائتلاف هم د دغو عملیاتو هوایي ملاتړ کوي. تحصیل د نوریاس نوري په راپور کې
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اسلامي دولت ډلې د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. عبادی پرون ناوخته په ټلویزیوني وینا کې وویل عراقي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ستر بری خواته نږدې شوي دي. فلوجه د بغداد د لویدیځ په 50 کیلومتره کې پروت دی. هغه وویل دغه عملیات به پوځ، پولیس، د تروریزم ضد ځواکونه، سیمهییز قبایلي جنګیالي او د ملیشو ایتلاف چې اکثره غړي یې شیعه‌ګان دي پر مخ وړي. تمه ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف به چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې په عراق او ګاونډي سوریه کې پر داعش بمباري کړې په دغو عملیاتو کې د ښکېلو ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. فلوجه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی وسلوالو یو مرکز و، لومړنی ښار و چې د 2014 میلادي کال په جنوري کې اسلامي دولت ډلې لاندې کړ. د عراق پوځ، پولیسو او ملیشو چې د ائتلاف د هوایي بریدونو له ملاتړه برخمن دي فلوجه ښار د تیر کال له وروستیو راهیسې محاصره کړی او اوسیدونکي یې هم واکمن سخت دریځي له 2 میاشتو راهیسې نه پرېږدي چې له دې ښاره ووځي. د پوځ د رسنیو څانګې په یوه ټلویزیوني بیان کې وویل هغه کورنۍ چې نشي کولی له ښاره ووځي سپین بیرغونه د پورته کړي چې ځای معلوم شي. د سیمه ییزو شورا مرستیال فلیح العیسوي وویل د ملکیانو لپاره به 3 دالانونه پرانیستل شي او هغوی به په 3 کمپونو کې ځای په ځای کړي. هغه پرون سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې له 15,000 زیات ملکیان په فلوجه کې پاتې دي. په دغه د فرات د سیند په غاړه ښار کې له جګړې مخکې شاوخوا 3,000 کسان اوسېدل. د عراق د صدر اعظم ویاند سعد الحدیثي وویل د دغه ښار آزادول به په انبار ولایت کې چې داعش تقریبا په 2014 میلادي کال کې په بشپړه توګه نیولی و د عادي ژوند له بیا جاري کېدو سره مرسته وکړي. د عراق صدر اعظم دا اعلان د عراقي پوځیانو لخوا له داعش ډلې د ځینو سیمو تر نیولو وروسته کوي. په تازه مورد کې عراقي پوځیانو د بغداد د لویدیځ په 380 کیلومتره رتبه ښار ګوټی له دې ډلې ونیو. داعش ډله لا هم د موصول ښار په ګډون د عراق په شمال او لویدیځ کې پر ځینو سیمو کنټرول لري.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. د ترکیه په استانبول کې د بشر پالنې په نړیواله غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي پر دولتونو، مرستندویو ټولنو او نورو ژغ وکړ چې په نړۍ کې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله د میلیونونو بې ځایه شویو کسانو د ستونزو هواري ته سمی او اوږدمهالې حل لارې ولټوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر دولتونو د سوداګرۍ چارو پر مشرانو، مرستندوی ډلو او مرستندویانو غږ وکړ چې تر 2013 کال پورې د هغو خلکو د شمیر د کمولو لپاره ژمنه وکړي چې په کور دننه بې ځایه شوي او هغه د نیمایي ته راکم کړي. هغه په استانبول کې د بشرپالنې سرمشریزه ته دغه راز په پرانیستونکي وینا کې وویل چې موږ دلته یو چې یو بل ډول راتلونکی جوړ کړو. زه تاسو هڅوم چې ژمنه وکړئ چې تر 2013 کال پورې به د کورنۍ او بې ځایه شو شمیر نیمایي ته راکموي او هم به د کډوالو او بې ځایه شو خلکو لپاره د مسؤلیتونو د مساوي ویشلو پر اساس ښې او اوږدمهاله حل لارې لټوي. د نړۍ د شاوخوا 2 هیوادونو مشران په دغه 2 ورځنۍ سرمشیزه کې چې خبرې به د هغو خلکو اړتیاو ته د رسیدګۍ پر لارو چارو څرخي چې جګړو او طبیعي پیښو زیانمن کړي راټول شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې هیواد د کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې په عادلانه توګه د بار د ویشلو غوښتونکی دی. کدی کډوالو دغه بهیر دوام وکړي که هغه سوریایان، عراقیان یا نور خلک وي، موږ به د دغو خلکو پر مخ چې له بیرلي بمونو تښتېدلي هغوی ته چې جدي ګواښ متوجه دی هیڅکله هم خپل ورونه ونه تړو. زه غواړم چې پر دې مسلې ډېر تاکید وکړم. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د بشري مرستو په برخه کې ډېرې ژمنې شوي خو پروژو ته پیسې نه دي ورکړل شوي. دا لومړی ځل دی چې د ننني عصر د ورځنیو ستونزو د هواري په مقصد د بشرپالنې دا ډول سرمشریز جوړیږي. ملګرو ملتونو هغه بشري ستونزې چې نن نړۍ ورسره مخامخ ده له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ناوړه ستونزې بللې دي. د اسرائیلو مخې اټکل کېږي چې په نړۍ کې 125 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې جمله کې شاوخوا 80 میلیونه کورني بې ځایه شوي کسان هم شامل دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هیله وښوده چې دغه سرمشیزه به د یو نوي پړاو پیل وي. هغه له ډېرو هیوادونو وغوښتل چې د عاجلو مرستو بار ته اوږه ورکړي. ترکیه په خپله خاوره کې څه باندې 3 میلیون کډوالو ته چې اکثره یې د سوریې د کورنۍ جګړې څخه تښتېدلي ځای ورکړی چې دغه شمېر ته په پام سره په نړۍ کې د کډوالو د کوربتوب له پلوه دا یو لوی هیواد بلل کېږي.
ازادي راډیو لوونه تروو
د خبرونه په دوام کې الیاس دایی د هلمند ځانګړی راپور وړاندې کوي. د لړۍ فساد ته ځانګړی ده خو مخکې تر دې د خبری خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې په خپله خاوره کې د طالبانو پر ضد داسې اقدام وکړي لکه څرنګه چې امریکا د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په وړاندې وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د متحده ایالاتونو د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ او ویل چې د مړینه افغانستان ته د سولې د راوستلو په هڅو کې یو مهمه پیښه وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوشنبه تهران ته ورسید چې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د چابهار بندر د پراختیا پروژې موافقه لاسلیک کړي. د وروستي راپور له مخې دا موافقه لاسلیک شوې ده او جمهوری ریاست وایي تر هغه چې ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب نه کړی د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو قانوني لاري به بندي وي.
د هلمند استیناف څرنوال په عام محضر کې د خلکو ویلې غونډې ته د 130 کسانو هغه نوملړ خپور کړ چې په اختلاس او دمځکو په غصب کې دوسیه لري.
لکه په هغه کې د توید امی رئیس مونږ ته موضوع راغله او اسناد مونږ سره موجود دي چې یو نیم
څرنوال په دې غونډه کې د خلکو له خورا تود هرکلی سره مخامخ شو. د فساد او غصب په تور د هر تورن تر نامه اخیستلو وروسته د خلکو نارې او چیغې پورته کېدې او د څرنوال د دې کار ستاینه یې کوله. څرنمل فضل سلطان صاحب د ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل په دې کسانو کې 25 د ادارو رئیسان، ولسوالان او د ولسوالیو امنیه قمندان او ځینې نورې د لوړې او کښته رتبې مامورین دي.
زموږ چې څنګه همدا وظیفه ده او هلمند په نامنو کې د فساد ډېر رول ادا کړی دی په همدې اساس باندې د دې په خاطر چې زموږ دنده ده د ولس غوښتنه ده. موږ د فساد پر ضد مبارزه شروع کړې ده او موږ دا کار لومړی د الله رضا په خاطر دا کار مخې ته وړو چې الله رب العالمین په دې کار راضي کیږي. او دویمه دا ده چې هلمند په نامنه کې مخکې داسې ډېرې پیښې شوې دي چې تقریبا 50% دغه ناخوالې په هلمند کې د فساد له وجې وي. نو همدغې وجه په موږ کلکه مبارزه شروع کړې ده او خپله مبارزه کلکه لرو.
دا لومړی ځل دی چې د هلمند په کچه 25 لوړ پوړي مسؤلین د غصب او اختلاس په تور څارنوالۍ ته معرفي کیږي. خلق وای د رشوت اخیستونکو په ضد کلکه مبارزه ته اړتیا ستنو دغه کسانو په ضد هم کوټلي ګامونه پورته سي چې رشوت ورکوي. اداري فساد، کاغذ پراني یا بیوروکراسي او کمزوري اداره کوونکي په عادي ډول حکومتداري لمن ځوړي او نامنوي ته زمينه برابروي. د هلمند ادبي بهیر مشر سید محمد حیرت وای تر غوچ د فساد په ضد مبارزه کې هغه لوړ پوړي کسان محکمې ته راکش نه سي چې په لوړ کچه اختلاس کلاس لري. خلق د حکومت لخوا د فساد په ضد په پیل سوې مبارزه باور نسي کولای.
په عدلي او قضایي ورګانونو کې یو څه
تریوبری د پوری شفافیت را من تاسو وای دی او د هڅې یو څه ګړندې سی وی دی د خلکو هیلیم یو ډول ژوندې سی وی دی
وسره
نه دام کافی نه دی باید په هغه اندازه چې څه په قانون کې لیکلي دی هغه په درسته او صحیح ډول باندې تطبیق سی او ترڅو چې په ټولنه کې پر زورور قانون تطبیق نشي کمزوري هیڅ وخت غاړه ودی ته نه چې پر هغه قانون تطبیق سی
د شفافیت نړیوالې ادارې د 2014 میلادي کال د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې څلورم فاسد هیواد پیژندل شوی دی خو په 2015 میلادي کال کې یو نمبر مخته ولاړی او د دې ادارې د کلنی راپور له مخې د دنیا دریم مفسد هیواد اعلان شو د شفافیت دغه نړیوالې ادارې د فساد د زیاتېدو یو لامل د افغان حکومت لخوا د اداري فساد په ضد د کلکې ارادې نه موجودیت بللې ده ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اداري فساد په ضد روانه مبارزه ناکافي بللې ده او د اداري فساد موجودیت د شرم وړ بللې ده که څه حکومت په ځینو وزارتونو کې ډیر ژر د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې ته پیل خبر ورکړی خو سوال دا دی چې ولې افغان حکومت په خپل یو نیم کال عمر کې ونه سوه کولی د اداري فساد په ضد کوچلي ګامونه واخلي د هلمند مدني ټولنو د همغږي د مرکز مشر نوید وطنوال وای دا چې په دې برخه کې کار نه دی سوی یو لامل یې پر چوکیو او وزارتونو د حکومت د مشرانو چیرې او مصروفیت و وطنوال ازادي راډیو ټول د نظامي ادارو په چارو کې د فساد او کاغذ پراني موجودیت د عامو خلکو زړه د حکومت څخه مات کړی دی
یو خو په هلمند کې ناامنی یو بود مشکا چا کولای شو دویم بود اداري فساد کولای شو وستا سوګوري په جنگ کې اداري فساد مرمی کی اداری فساد په پولیس کی اداری فساد د دوی په تشکیل کی اداری فساد دا 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 شی ټول موجود دی دغه لاملونه دي چې د هلمند جګړه ورستر بلی مختزي کابو کیږي نه
کله دولت په ملکی ادارو کې د فساد لامل د هلمند اکثر اوسیدونکو فیس تر غریدنو په دې ورستوي کې د اردو او پولیسو اړوند یو شمیر قراردادونکو هم د پراخه فساد خبرونه ورکول کیږي ځینې کسان په دې اندي چې په هلمند کې روان جنگ سره د جنو کسانو ګټ تړلې دي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو په قراردادونو کې پریمانه پیسې په لاس ورځي خو د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وای د امنیت کمانډانۍ اړوند ادارو کې اداري فساد ورک شوی دی سرجنګ ازادي راډیو ته وویل اوس قراردادونه په مرکز کې کیږي او همدا په قراردادونو کې د فساد د مخنیوي لامل شوی دی
ټول فساد په قرارداد کې کیږي مخکې له دې نه ډېر دلته د مشرانو لاسونه وو چې دام یوه نوه د اداري فساد ده ډېرې مځکې غصب کېدلې چې دام د اداري فساد یوه نوه ده په خلکو بې جایه ظلمونه او تیري او قتلونه وو دا هم اداري فساد ده دغه ټول چا به خپلو خپلوان راوستل مقررول به دا تر 50 درجې پورې کچه کته راغلی فساد صرف د پیسو اخیستلو ته نه وایي فساد 102 ناوې لري چې ما خپل د فساد په اړوند یو څه لیکلي دي او هغه څو نوې لري دغه ده چې یو زه راځم دلته او له ځان سره قوم خیک راولم دغه اداري فساد ده
په دولتي ادارو کې په خاص ډول عدلي برخه کې پراخه فساد خلک اړ کړل چې د وسلوالو محکمو ته مراجعه وکړي سره له دې چې وسلوال طالبان معلوم قضایي ځای او سیستم نه لري خو اوس هم په دولتي ادارو کې د موجود اداري فساد او کاغذ پرانی له امله ګڼ شمېر خلک وسلوالو ته مراجعه کوي او خپل دعوی د هغو محکمو ته وړاندې کوي د لشکرګاه ښاري اوسیدونکو چې د حکومت په قضایي او عدلي ادارو کې د موجود فساد له ویرې شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو محکمې ته مراجعه کړې ده وایي د یخې فابریکې پر سر یې دعوه د مدعی علیه سر په مشوره نوزاد ته یوړه او د غذایی د پاکستان د کوټه ښار ته انتقال کړه چې تر یوې میاشتې ځنډ وروسته د برات واخیستی او دعوه یې هم په پوره عدالت وګټله هغه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که یې د حکومت محکمې ته مراجعه کړې وای باید د یوې فابریکې قیمت په رشوت کې ورکړی وای
ما چې د خلکو سرګردانۍ ته وکتله نو زه مجبور شوم ما چې د خپل سیاست سره دعوه وه هغه بېرته راوګرځوم هغه ته مې زارۍ وکړه هغه مې دې ته راجعه کړه چې باید طالبانو محکمې ته ولاړ شم زولارم نوزاد ته مو طالبان د مشرانو سره خبرو کړه غوا وصلن کوچ ته یو میاشت تیر سوله په دې مابینسکي کور ته مې پراغلم بل پلا چورلم دا واخله سوه او د یخې په پریکا ما وګټله اوس کومه کمې د لار سي د یخې په پریکې یو قیمت په رشوت ترکه نو حکومت باید مشکل حل کړي د فساد مخه باید ونیسي ترڅو به کوټه تزغورو
تیر مرز کال افغان ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو پر یو محبس ځانګړي عملیات وکړل او په لسګونو هغه ملکي کسان را خوشی کړل چې د وسلوالو په محکمو کې حقوقي او جنايي دوسیه درلوده په دې محبس کې د افغان ځواکونو یو شمېر سرتیر هم زندانی ول چې د وسلوالو سره د مخامخ جګړو پر مهال سرسي ول د معلوماتو مخې یادو زندانیانو په خپل خوښه دوسیه طالبان ته وړي د شفافیت د نړیوالې ادارې د 2015 کال راپور ښیي چې افغانستان د سلو نمرو څخه د یو لسو نمرو قلمرو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د 118 هیوادونو په کتار کې تر سومالیا او شمالي کوریا وروسته 116 ځای لري. د هلمند والي حیات الله حیات هم د ولس او حکومت ترمنځ د رامنځته شوې فاصلې او نامنو یو لامل اداري فساد بولي. ښاغلی حیات، ازادي راډیو ټول په هلمند کې د مځکو د غاصب تر څنګ د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې هوډ لري او تر دې دمه د غریسانو او دولتي مسؤلینو د دوسیو د جدي څېړنو غوښتنه کړې ده چې په بېلابېلو وختونو کې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
یوه بیروني سوله ده چې د هغه چا سره چې مصالح د موږ مقابل کې جنګیږي هغو سره سوله باید وشي، او یوه سوله موږ داخل کې ضرورت لرو. هغه په څه مانا چې موږ د فساد، د ځمکو د غاصب او د نورو اجتماعي بې عدالتیو په مقابل کې باید سوله وکړو او هغه له منځه یوسو.
کلیوی خو د هلمند ډیرو سیدونکو د نامنوی څخه رنجوري او رنگونه پر ځای نه دي. لبل خو په حکومتي ادارو کې د فساد لامل په حکومت به باور سي وي. دا معلومه نه ده چې هر کال څومره وګړي څومره پیسې د رشوت او اختلاس په ډول کاروي او